ستړي مشي. دا مشال رادیو ده. په پېښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمې بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رادیو د نن ورځې په دې اخري یو ساعت خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه لرو، خو تر ټولو د مخه له نجیب امیر د دې مهال خبرونه اورو.
ناصر الملک د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی دی. افغان او پاکستانی چارواکو د سولې او ثبات پر عملي کولو ټینګار کړی. امریکا وایي شمالي کوریا روښانه اقتصادي سباوون لري. خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او د اپوزیسیون د مشر خورشید شاه ترمنځ د شپږو نیو د سلام مشورو نه پس پخوانی مشر قاضي ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی دی. دا اعلان د وزیر اعظم عباسی، د اپوزیسیون د مشر خورشید شاه او د سپیکر سردار ایاز صادق لخوا په شریکه د وی خبري غونډې پر مهال وشو. خبري غونډې ته د وینا پر مهال خورشید شاه وویل د نگران وزیر اعظم لپاره د خاغلی ناصر الملک نوم ټاکل شوی. هغه د پاکستان مشر قاضي پاتې شوی او خپل یو تاریخي رول لوبولې ده. په پاکستان کې د اوسنیو اسمبلیو د کار موده د مې په 1.5 پای ته رسیږي او د پارلماني انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکل شوی ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو او اقلیتونو د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. یاد کمیشن پرون په کوټه کې په همدې مخه یو غونډه درلودله. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي طاهر حبیب ایډوکیټ په دې موخه مشال لري او ویل چې د 2006 کال نه پس په بلوچستان کې د هزارګانو هدفي وژنې زیاتې شوې او اوس د عیسوي مذهب خلاف هم بریدونه پیل شوې دي.
دا خو نو زموږ ملکی خلک دي، دواړه هزاره دي که کرسچن دي، د دوی سره دا ډیر وخت سره دا واقعات روان دي. زموږ بیسک مقصد دغه و، دغه شیان صدباب وکړو چې ولې دغه واقعات ولې روان دي او د صدباب څنګه کیږي.
د اسلام آباد د شرعي عدالت په خواني قاضي ملک ظهور شهواني لغونډي ورسته مشال لډیو تویل په غونډه کې د بلوچستان د ټولو ګوندونو هزارګانو او قلیتونو استادو ګډون وکړ او په دې خبره سپارښتنه وړاندې شو چې د هدفي وژنو په مخنیوي کې سیاسي ګوندونه څنګه خپل رول لوبولی شي. د پاکستان د پوز د امریکو ویان میجر جنرال اسف غفور نن په ټویټر پیغام کې ویلي د اړوند ادارو نه غوښتنه کړې ده چې د ایس ای د پخواني مشر اسد دوراني نوم ممنوع الخروج اعلان کړي او هغه د سپیناوي لپاره د ګل پورز د پوز مرکزی دفتر جی ایچ کیو ته غوښتل شو. اسد دورانی د جاسوس تاریخونه په نوم یو کتاب د هند د استخباراتي ادارې د پخواني مشر امرجیت سنگ دلت سره په شریکه لیکل چې په کې ډېرې ناویلې خبرې په اول ځل مخې ته راغلې دي. میجر جنرال اسف غفور په خپل ټویټر پیغام کې دا هم لیکلي چې یوې رسمي محکمې ته چې مشري برحاله لیفټننت جنرال کوي مسؤلیت سپارل شوی چې د موضوع بشپړه تحقیقات وکړي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لید کاته کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د عمل پلان په اړه خبرې اترې شوې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر بیګا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په افغان وفد کې له حنیف اتمر سره د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزی، د کورنیو چارو وزیر احمد وایس احمد برمک او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال هم شامل وو. په وزوای دوړ خوې په دې سلا شوې چې د دوړ خیز امنیت او په خاستوګه د ترهګرۍ او تشدد د خاتمه لپاره به د کاري ډلو سلسله توند او ساتل شي او لانو اقدامات به وشي. د خبر پاڼې تر مخه افغان وفد جنرال باجوا ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړي چې نو وړي منلې ده. اوس هم سونړېوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په راتلونکي کې د شمالي کوریا لپاره د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات ویني. ولسمشر ترامپ تیر ورځ په ټویټر پیغام کې ویل دی پوخ باور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او یو ورځ به یو لوی اقتصادي هیواد جوړ شي. نوموړی زیاتوي چې کیم جونګ اون ورسره په دې خبره متفق دی او دا به کیږي. د پرمختګ له هغې څو ورځې وروسته وشو چې ولسمشر ترامپ دغه تاریخي ملاقات منسوخ کړو. له دې ورځ وړاندې نوموړی اشاره ورکړې وه چې په سنگاپور کې د جون په 12 کېدونکي سرمشریزې لپاره تیاریانې پر مخ روانې دي. د سپین سمندري ځواک د ژغورنې څنګه وایي له مدیتراني سمندرګي څخه یې هغه څه باندې 400 کډوال ژغورلي چې د شمالي افریقا یورپ ته د وختلو هڅه یې کوله. یاد ادارې ویلي د اتوار په ورځ د جبل الطارق تنګي د لارې هغه 15 وړې کښتۍ ونیولې چې پکې 115 کډوالو سفر کاوه او له دې یوه ورځ وړاندې 293 کډوال نیولو چې په نهو بیړیو کې یورپ ته روانو. سپین یورپ ته د وختونکو کډوالو لپاره په دریم نمبر مصرف ترین لاره ده. د اسرائیلو د ملکی امنیت وزیر د جیلونو له چارواکو غوښتي چې هغه فلسطینی بندیانو ته د پر ټلویزیون د فوټبال د راتلونکي ورلد کپ د کتو اجازه نه ورکوي چې د حماس غړي توپ لري. د اسرائیلو د ولسی امنیت وزیر ګیلاد اردن پرون وویل په داسې حال کې چې اسرائیلیان په غزې تړانګه کې ارغمال دي او هلته سرتیري ځای پر ځای دي. دوی داسې اراده نه لري چې د دوی په بندیخانو کې پرتو د حماس غړو ته به پر ټلویزیون د فوټبال د نړیوالو لوبو د کتو اجازه ورکړي. د فوټبال یا ساکر نړیوال جام لوبې د جون له 14 د جولای تر 15 د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیدونکي دي، خو په ګډه نړۍ کې به خلک په پراخه کچه د تلویزیون له لارې هم تماشا کوي. د اوسني قانون له مخې د اسرائیلو په بند کې پراته قیدیان د تلویزیون د کتو اجازه لري، خو ګیلاد اردن وایي هغه به د دې خبرې څېړنه وکړي چې د فوټبال د نړیوال جام له پیلېدو وړاندې دغه قانون بدلېدای شي او کنه. د اسرائیلو په بند کې د 6500 په شاوخوا کې فلسطینی بندیان پراته دی. دوی ټول د حماس غړي توپ نه لري. حماس د اسرائیلو خلاف جنگیدونکو سرګند فلسطینی ډله ده چې د اسرائیلو سره دښمنی پالي. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار اورو چې پاکستانی کرنسی د نور غو په وړاندې څنګه بدلیږي او د سبانی موسم حال څه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او 143 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 138 روپۍ 50 پیسې او 138 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 10 پیسې او 2.5 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 13 پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 25 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسي بیو مووري دي په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. پخوانی قاضی ناصر الملک د پاکستان نگران وزیر اعظم و نومول شو. نومول شوی وزیر اعظم ناصر الملک د سواد دی. د سواد ولس په دې پریکړه خوشاله دي.
دا ډیر د خوشاله خبره ده چې زمونږ د سواد بل د کی پی کی نه چې او د سیو کس هغه شو چې وزیر اعظم شو. دا یو د الله پاک منو احسان ده. دا په تاریخ کې لول نه او خبره ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو لپاره ټول انتظامات مکمل کړی دي. د لوړپوړو افغان چارواکو پلاوی اسلام آباد ته تللی. د دې دورې اهم ټکي څه دي؟ یو څېړونکی وایي
دواړه هیوادونه به هغه کسانو خلاف ګامونه اخلي چې څوک خبرو میز ته نه راځي. دویم پکې دا مهم دی چې دوی به هغه کسانو ته پناه نه ورکوي چې کم د خپلو ریاستونو خلاف جنگ کوي.
قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا د ورګډولو د بیل په منځوري کې ځینې خلک احتجاجونه کوي. نو یو شمیر خلک پرې د خوشحالۍ جس شنون نمانځي.
د خیبر پختونخوا و مولا او پښتنو له مبارکي الکوم له والی مبارک شه.
نور ریپورتونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسئ. هو سره زو خپل اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د لومبي وزیر شاهد حقان عباسی او په پارلیمنت کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د نگران وزیر اعظم لپاره د سپریم کورټ د پخوانی قاضی ناصر الملک په نومولو سلا شول. د دې اعلان د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم عباسی او د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق سره نن په اسلام آباد کې په ګډه خبری غونډه کې وکړ. د نگران وزیر اعظم لپاره نومول شوی ناصر الملک د سواد دی او هغه د سترې محکمې یا سپریم کورټ پخوانی مشر هم بو. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبریال په دې ریپورت کې راغی.
اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے دکل یا دوشمبے پورس خبری کانفرنس کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دا مخالف ڈلو مشر خورشید شاہ دا پاکستان دا رتون کے نگران وزیر اعظم دا نم اعلان وکڑو پدی موقع خورشید شاہ ہوئے کہ دوی لد نگران وزیر اعظم لپارش پگ نمونہ مخیتا راغلی ہو خود وی پکی پا متفق توگا دا پخوانی چیف جسٹس ناصر الملک نم غورا کڑو خورشید شاہ دا جسٹس ناصر الملک پاڑا ہوئے
چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں ان کا ایک اپنا ہسٹورک رول رہا ہے
دے وئی دے دا پاکستان چیف جسٹس پاتې شوی او یو خپل ښه او غوره کردار یې لرلو او په دې کې هم د خنه ښه پوزیشن ترلاسه کړی او چې کله وکیل وو هغه ورځو کې هم او ماته امید دی چې الله بدت یو جذبه ورکړي او همت به ورته ورکړي چې د پاکستان د کال 2013 د ټول ټاکنو کومې تیاری روانې دي او په 25 جولای اوټونه کیږي چې هغه په پاکه او په رڼا توګه ترسره کړي او چې دې ملک ته پاکي او رڼې ټول ټاکنې ورکړي
fair and free impartial election دیں گے
نگران وزیر اعظم بد لومڑی جون کال 2013 نہ واک تر لاس کوي او دو الیکشن کمیشن په وینا چې داین سره سم بد روان کال د جولای په 25 نیټه ټول ټاکنی کوي او بیا رستو غټون کې ګوند با نوې حکومت جوړوي د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوی د نگران وزیر اعظم لپاره د پخوانی جج تصدوق حسین جیلانی سنتکار عبدالرزاق داود او د سټیټ بینک د پخوانی گورنر اشرت حسین نوم ورکړی وو اوس چې وزیر اعظم او خورشید شاہ جسٹس ناصر الملک وٹاکو نو دوی هر کله کوي په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمید الحق مشال ریډیو ته وویل نوی ټاکل شوی د پاکستان نگران وزیر اعظم پخوانی جسٹس ناصر الملک د پاکستان چیف جسٹس پاتې شوی نوموړی په کال 1955 کې د اگست په 14 نیټه د سوات په منګور اخار کې زیږیدل لدی روسي د ابتاباد پبلک اسکول نه لسم او د پیښور ایڈورد کالج نه 14 پاس کړو دغه رنګ د لندن نه د قانون اعلی ډیگری بار 8 لاک ول وروستو په کال 1900 کې د پیښور نه وکالت پیل کړو او په کال 1901 کې د پیښور های کورټ بار 71 او په کال 1903 کې صدر وټاکل شو جسټس نصر الملک په کال 1904 کې د جون په 14 نیټه د پیښور های کورټ جج جوړ شو او په کال 2005 کې په 15 اپریل د سپریم کورټ جج منتخب کړی شو دا دې هم یادوي چې جسټس ناصر الملک په هغه ججانو کې شامل دي چې په 3 نومبر کال 2001 کې یې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د پی سی او د لاندې د سوګن پورته کولو نه انکار کړی و
لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل نوې نومول شوی نگران وزیر اعظم ناصر الملک په سواد کې پیدا شوی دی د سواد خلک په دې فیصله سوې زمون خبريال نیاز احمد خان د سواد د یو شمیر خلکو سره په دې اړه خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم
زمان شبسرحمان دے دی منگوری اسیدن کے میں کاروباری سڑے زد دی خبر نہ خبر چھوٹی خوشحال چھو میں کہ زمنگا ناصر الملک خان دا ملک وزیر اعظم چھو نگران نہ پتہ خبر ہم ڈیر خوشحال ہے کہ تم کو ملک کیا جو خاص کر دمنگ پر سوت یو شڑا پسماندہ علاقہ کی دسی قابل انسان ہم چھتا چاہ دا ملک وزیر اعظم جوڑے دے چی
زمان سرفراز خان نے زما په منګور کې دکان نه کمپیوټر دا ډیر د خوشحالي خبر ده چې زمونږ د سواد او بلده د کی پی کی نه چې یو دسی یو کس هغه شو چې وزیر اعظم شو دا یو د الله پاک مونږ یو احسان ده دا په تاریخ کې لاولنی او خبره ده
ما عمر رشید نوم ده سین شریف اوسیدون کې مجه خدا خو ډیر د خوشحالي خبره ده خاص کر د سوادی قوم د فار دا ډیر د اعزاز خبره ده
جی اکبر خان د منګور باشنده ما او کم سره چې دی جواب کو دا ری سواد مستقل باشنده ده مور پلار هم ډېر ښه کسانو او خدمتکار کسانو موږ هم دا توقع ساتو چې څنګه د دې مور پلار مخلص کسانو موږ دې په هغه په شان د خدمت وکړي او موږ به مشکلاتو نه لرې
د پاکستان ولسمشر د فاټا د اصلاحاتو په بل لاسلیک کړی دی د دې سره دا بل چې دی دا باقاعده قانون جوړ شو په دې اړه باندې په اسلام آباد کې موږ د خپل خبریال سره خبرې کوو ستړی مشه درته وایم او کو لګ د دغه پاړه باندې راته تفصيلات راکې چې تاسو ته چا ویل چې ولسمشر دغه بل چې دی دا لاسلیک کو
ډیره مننه خدای دې وبخه. اوس نه لږ شیبه وړاندې کله چې زمونږ د ایوانې صدر چې کوم هغه سره خبرې وشولې نو د هغه یو چارواکي دا خبره وکړه چې صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه بیل چې کوم د تیرې پنځشنبه په ورځ باندې د پاکستان پارلمان چې کوم او بیا د جمعې په ورځ باندې سنټ او پرون چې کوم هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم منځوري ورکړې و نو هغه بیل صدر لاسلیک کړلو او د صدر لاسلیک وروسته دا چې کوم د فاټا اصلاحات بیل دا اوس یو د قانون شکل دی ته اختیار کړل شو او دغه شان فاټا چې کوم دغه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوله.
او د قانوني چارو کارپوهانو سره کستاسو خبري شوی یغوی سوی چې مخکې به څه کېږي دا پروسه به نور څنګه مختزي؟
بالکل د سپریم کورٹ بار اسوسییشن پخوانی صدر او د سپریم کورٹ چې کوم وکیل دی قاضی انور هغه سره اوس نه لږ شیبه وړاندې زمونږ خبرې په همدې حوالې سره وشولې چې آیا د صدر لاسلیک وروسته به مخکې څه مرحله وي. نو د هغې دا وینا وه چې د پاکستان د آئین تر مخه چې کله صدر د صوبایي اسمبلۍ وروسته بیا د قومي اسمبلۍ سینټ او صدر چې یو بیل لاسلیک کړي نو هغه د آئین برخه جوړه شوه. نو دا شان اوس د فاټا چې کوم دا حیثیت و نو هغه اوس د خیبر پښتونخوا کې د دې انضمام چې کوم دی دا شامله شولی شوه. دغه شان په فاټا کې چې کوم د پولیټیکل انتظامیه وه نو د هغې خاتمه وشوله. د هغې په ځای به اوس اډمنسټریشن چې کوم دی لکه ضلعي انتظامیه چې څنګه ده هغه به راځي. خو ټولو نه مهمه مرحله په دې کې دا ده چې اوس د فاټا و ایجنسۍ دي دوی به دا ګوري چې آیا دا و ایجنسو له د ضلعو درجه ورکوي که کومه ضلع غټه راځي یا پېښور سره یا د چارسدې سره یا کوهاټ سره لکه ورکزی ایجنسی یا مومند ایجنسی یا خیبر ایجنسی د دې چې کوم دې سره سیمه چې کوم نږدې او هغه د دې ضلعو برخه جوړې نو هغه لپاره به یو بل دغه جاری کوي چې آیا دا اوس د دې ضلع شولې. دغه شان د زمکو چې کوم دغه دې ځکه چې اوس کمپیوټرایز دود نو کمپیوټرایزات شوی دي نو زمکو دغه چې کوم دې د هغه لپاره به اوس هیڅ چې کوم طریقې کار دی هغه به هم جوړولی شي. دغه شان د عدالتونه چې کوم دې نوي په فاټا چې کوم دې به نوي ضلع جوړې هغه کې به عدالتونه چې کوم دې هغه به جوړول کیږي د هغه لپاره به پیسې مختص کړي عدالتونه بدلته جوړي د پولیټیکل انتظامیې نه واک چې کوم ختمې دو وروسته دغه کیسونه چې کوم دي هغه بدلته وشي ځکه چې د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ واک چې کوم دی هغه تر د فاټا هم وغځېدو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوله. نو دا شنده دغه چې کوم دي دا په قلاره قلاره لکه دینه مخکې چې کوم ملکان ډیویژن چې کله هغه د خیبر پښتونخوا سره شامل کړل شو نو هغه چې څنګه په قلاره قلاره را هر څه کېدل دغه شانتي په فاټا چې کوم ده په دې کې به هم دا پروسه هم دغه شانتي رواني او وخت په وخت به دا لګیای چې دې کې د کارونه دي هغه به انتظامی دغه تر وړي.
صحیح زمون خبريالو په اسلام آباد کې چې ویلې د پاکستان ولسمشر د فاټا د اصلاحاتو بل لاسلیک کړو او د دې نورو د بل باقاعده قانون جوړ شو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان فوز ویلی د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر په اسلام آباد کې د پاکستان فوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیتي ورسره خبرې وکړې. همدروانی میشتې په 14مه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم اسلام آباد ته سفر کړی او د پاکستان له خارجه سیکرټری تحمینه جنجوغ سره لیدلی. لدې لیدنې وروسته په خبره شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوی وو چې دواړو خواوې د ترهګرۍ د پیښو د منځوړلو لپاره د همکاریو په پلان بشپړ کړی او شپږ کاري ډلې جوړې کړې دي. له اسلام آباد ته زمونږ خبریال نور حال راغی.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې پرون د یکشنبې په ماخوستن د افغانستان د قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړو او د افغانستان پاکستان سولې او قلارۍ په پلان یې خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړه غاړې سره په دې سلا شولې چې کاري ګروپونو ترمنځ رابطې تیزول پکار دي او دواړه خیزه امنیتي مرستې زیاتولو سره به د وسلوالو د حملو تر ډېره حده مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د نوم خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د فوز مشر سره ملاقات نه وړاندې حنیف اتمر سره د خپل پلاوي چې پکې د استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال شامل وو د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجو سره هم لیده کاته وکړل چې پکې د امن او قلارۍ د هغه تګلارې په باره کې غور وکړی شو چې پرې په نږدې وخت کې سره دواړه ملکونه سلا شوي وو. د ذکر دا چې د مې په 14مه د افغانستان د بارنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجو سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی و او وروسته په جاری کړي یوې ګډې خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره یې د دوه اړخیزو همکاریو پلان بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بیلابیلو برخو کې شریک کار کوي. د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو په حقله خبریال او په افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو دپاره یو نوی میکانیزم جوړ شوی دی. هغې د عملي کولو دپاره دا خبرې په اسلام آباد کې شوي دي او په هغې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه به هغه کسانو خلاف ګامونه اخلي چې څوک خبرو میز ته نه راځي. دویم پکې دا مهم دی چې دوی به هغه کسانو ته پناه نه ورکوي چې کم د خپلو ریاستونو خلاف جنګ کوي. او بیا پاکستان دا ورسره اوس وعده کړې ده چې د سولې د مذاکراتو کې به دوی خپل کردار ادا کوي.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي پاکستان هم غواړي چې د افغانستان سره خبرو اترو د لارې ټولې شخړې هوارې کړي.
افغانستان ته خو ډېر زیات تکلیف ځکه دی چې روزانه خو نړۍ پېښې کېږي. بل طرف ته پاکستان کم ضرورت دی. پاکستان کې اوس دا ریئلایزیشن شوی دی چې دا پالیسۍ چې ملي په دې کې بدلون پکار دی. د دې پالیسو د وجې نه یو طرف ته په نړیوالو ادارو کې د پاکستان خلاف پرشر زیاتېږي. نو په دې وجه نه پاکستان ته هم ضرورت دی چې هغې افغانستان سره جوړ وکړي، ځکه دا خبرې تل زیاتې شوي.
د یادونه ده چې د اپریل په شپږمه نېټه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته تللی و. هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي.
د پاکستان د خزانې ریاستي وزیر ویلي هیواد یې له جون میاشتې پورې دوه اربه ډالرو قرضې ته اړتیا لري او دوی په دې لړ کې د قرضې اخیستو لپاره له ځینې هیوادونو او بینکونو سره خبرې شروع کړې دي. رانا افضل مشال رډیو ته ویلي له هغه چا به پور اخلي چې څوک یې ورته په اسانه ورکوي. بلخ رویټر خبری اجانس ویلي چې پاکستان له چین سره د نوو قرضو اخیستو هیلې لري. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د پاکستان د خزانې ریاستي وزیر رانا محمد افضل ویلي د جون تر میاشتې پورې هیواد ته د دوه اربه ډالرو ضرورت دی، نو ځکه حکومت د پور اخیستو هلې ځلې پیل کړې دي. رانا افضل دا خبره پرون مازدیګر لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې رویټرز خبري ایجنس ته مې په 15مه په خپل یو ځانګړي رپورټ کې وویل چې پاکستان له چین څخه د یو یا دوه اربه امریکایي ډالرو قرض اخیستو توقع لري. رانا محمد افضل وایي
دا نشم ویلی چې پاکستان له چین قرض اخلي، خو مونږ د جون نه مخکې دوه اربه ډالرو ته ضرورت لرو. مونږ ته چې کومه هم اسانه وسیله ترلاسه شي له هغوی به قرضې اخلو، ځکه چې دا پور دی او مونږ به یې له سود سره واپس کوو.
رایټرز خبري ایجنس لیکي د پاکستان له چین څخه د قرضو اغیستو د خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته امریکا پاکستان ته خپلې مرستې کمې کړې دي. دا ایجنس په خبره په فروری میاشت کې واشنگتن هڅې کولې چې پاکستان دې له ترهګرو سره د مرسته کوونکو هیوادونو په سار لیست کې شامل کړل شي. پر دې خبره په پاکستان کې چارواکي خفه او غوسه شول. رایټرز خبري ایجنس لیکي له چین څخه د پاکستان د نوې قرضې چې په خبرې روانې دي د پاکستان په تیزۍ سره د چیتیدونکو بهرنیو پیسو اغه ذخیره بهتره کولو کې مرسته کولی شي چې تیرونه سده پاسه لس ارب ډالر ټیټ شوی و. د چین خزانه وزارت او مرکزی بانک د دې قرضو پړله سندي ویلي. رانا افضل وایي د پور اغیستو لپاره د ځینو بانکونو کنسورشم او په متحده عربي اماراتو کې بانکونو سره رابطې کړې دي. له رانا افضل مې چې وپوښتل چې پاکستان ولې قرضونه اخلي، نو ده راته وویل چې د هیواد تجارت یې غیر متوازن حالت سره مخامخ دی. رانا افضل وایي هیواد یې زیاته اقتصادي وده کړې ده، یو شمېر پروژې هم روانې دي چې له کبله یې درآمدات لوړ شوي دي. د خزانې وزیر مملکت زیاتوي پاکستان سره یوه لاره دا ده چې روانې پرمختیایي او صنعتي پروژې ودروي او یا یې رفتار کم کړي او یا پور واخلي، نو ځکه یې د قرضو اخیستو فیصله کړې ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي د فرقیزو وجنو او تشدد د مخنیوي لپاره سیاسي جماعتونو ته خپل کردار ادا کول پکار دي. په کوټه کې په یو غونډه کې د بشري حقوقو فعالانو وویل باید په ټولنه او تعلیمي ادارو کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي. دوی دا هم وویل چې ډیر زر به د بلوچستان په تعلیمي ادارو کې د ځوانانو د پوهنې لپاره یو کمپین پیل شي. نور حال فرخنده اسد اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن بلوچستان څنګه لخوا په کوټه کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې د 1300 کلونو راهیسې په کوټه او د سوبې په نورو برخو کې د هزاره قبیلی او شیعهګانو ترڅنګ په دې وروستیو کې د عیسویانو د وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو جاج واخیستل شو. په دغه وخت اسلام آباد د شرعي عدالت پخوانی قاضي ملک ظهور شاهوانی مشال ریډیو ته وویل
نو دې کې بلوچستان غړ سیاسي پارټیان اقلیتونه او خواتین د غړ شامل شو. نو دې کې کم از کم یولس پوائنٹ باندھے سفارشات مرتب سو نو دا بلوچستان حکومت په حوالہ مجھے پیش ہو چې دې کې به پیش رفت سی او باید چې اقلیتونه چې دلته دا مسائل اوچار ہو نو کېدل سی چې هغه کې تبدیل سی. دا مسائل بلوچستان په حوالہ کې لکه هزاره ګانو او اقلیتو په کرسچن خلق دا شکایت ہو چې بلوچستان کې دا ازمش سره پیخی ډیر زیادتیان کیږي. نو دې حوالے سے دا پروگرام ایچ آر سی پی کړی.
غونډې ته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرکزی ویان او کارپوه آی اے رحمان او پخوانی صوبائی وزیر میرمن خورشید بروچا اول چې د فرقیزو وجنو او تشدد په پیښو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د کرکې او نفرت ویناګانو او نورو موادو هم لوی کردار ادا کړی. په دې اړه د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر طاهر حبیب ایډوکیټ زیاته کړه
دا نوی یو ټرند شروع شو د کرسچن کمیونټیز موږ هغه ډیر متاثر دي اوس د کوټه سټیزنز دي. نو زموږ بیسیک مقصد دغه و د دغه شیان سدباب وکړو چې ولې دغه واقعات ولې روان دي کم ایلیمنټس پکې انوالو دي او د سدباب څنګه کیږي فیوچر کې د کمیونټي او د خونو زموږ ملکی خلک دي دواړه هزاره دي کې کرسچن دي پیدایشي دلی د دغه صوبا د کوټه د دوی سره دا چې ډیر وخت سره دا واقعات روان دي.
د غونډې زیاترو برخوال اول چې د هزارګانو او عیسویانو د هدفي وجنو په مخنیوي کې سیاسی جماعتونه هم لوی کردار ادا کولی شي. په دې ترڅ کې د هزاره قبیله سره تړاو لرونکو جلیلا حیدر مشال ریډیو ته وویل
اسٹیٹ جو ہے جتنے بھی کل عدم تنظیمیں ہیں جو
کل عدم تنظیمونه چې د نامنیو په خپل ذمہواری هم قبولوي دغه سید باید ریاست ګامونه پور تکړیو بندیزونه پیولای کوي. د دې ترڅنګ په 2014 کال کې د پاکستان د سپریم کورټ یو جج تصدق حسین چې د اقلیتونو د مذهبي حقوقو په اړه کومه پریکړه کړې و دغه رستو په یو صبح کې هم د لګکیو د حفاظت لپاره سن دي شوی دغه ډول د نصاب نه دی هغه برخې لري کړل شي چې کرکه خوروي. د دې سره سره باید په نصاب کې پاغو خبرو هم باسو شي چې څنګه د نصاب نه رجعت پسندي خپريږي
کس طرح سے رجعت پسندي بچو کې نصاب سے پیلتی ہے.
د غونډې زیاتره برخوالو اویل چې د هزارګانو او عیسویانو د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې په ځوانانو کې پوهه راوستل شي او زیات اکرا چې باید د دې مقصد لپاره ډیر زر په تعلیمي ادارو کې د بشري حقوقو د پوهنې کمپاین پیل شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای د جولای په 25مه د پارلماني ټاکنو لپاره یې ټول انتظامات مکمل کړی دي. د کمیشن د ویان الطاف احمد په خبره پر ټاکنو به شل ارب روپۍ لګښت راځي. نوموړی زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي تاریخ کې لومړی ځل د چیرای یا ووټونه له اروپا څخه په وروړل شوي کاغذ چاپ شوي دي. نور حال مجید بابر اورو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویاند وای په هیواد کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتظامات کړی دي. الطاف احمد پرون تر هغه وروسته مشال ریډیو سره خبرې کولې چې ولسمشر ممنون حسین د وفاقي حکومت لخوا هغه سمري لاسلیک کړی ده چې لمه خبرې راتلونکي پارلماني ټاکنې د روان کال د جولای د میاشتې په 25مه نیټه کیږي. الطاف احمد زیاته کړه چې د انتخابي قانون لمخه الیکشن کمیشن د دې خبرې پابند دی چې د ولسمشر د لاسلیک کولو نه پس به په وو ورځو کې دننه د انتخابي شیڈول اعلان کیږي. نو موږ به سورج کی د شیڈول اعلان وکړو. نو موري زیاته کړه چې په دې ټاکنو کې به په لکونو رودل شوی عمله دا انتخابی بهیر سر تر سوی
په دې کې بل څه کونه زیاته په انصاف عمله ده. د دوه کاندو لپاره به د مختلفه د دې ټول سټیټیز لپاره افیشل ارګروپو پورې تقریبا بجټ ده.
د الطاف احمد په خبره د 2013 کال پارلماني ټاکنو لپاره ځینې داسې انتظامات شوي دي چې دا د دغه هیواد په انتخابی تاریخ کې پړومبي ځل کیږي.
د
الطاف احمد په خبره د پاکستان ډیرو لری پرتو سیمو ته انتخاباتي سامان وار لمخه رسیدلی دی. د 2013 کال د ټاکنو په نتیجو باندې ډیرو سیاسي ګوندونو د تحفظاتو سرګندونې کړې وې او ځینو پرې احتجاج هم کړی و. خو الطاف احمد وایي چې دا ځل په لومړي ځل مونږه ریزلټ مانیټرینګ سیستم یا د نتیجو د سار نظام ځای پر دې کوو. خبر مختراغلی وا چې انتخابی کمیشن بعد د راتلونکو ټاکنو لپاره نړیوالو سارونکو ته بلنه نه ورکوي. خو الطاف احمد دغه خبره ناسمه وبلله او زیاته کړه،
موږ فارم اخیستل وی دي چې کم خلک راځي هغه موږ ویلکم کوو، ادي راځي تاسو ورکې انویټیشن فارم افیس تھرو باندې به خلک اپلای کوي. فارم افیس به د هغې د سیکورټی د مشر لپاره هغه انټیریئر ته لیږي او انټیریئر به موږ ته رالیږي، موږ به اکریډیټیشن ورکو. په قانون کې د دې آلریډي د شوې دا چې څنګه به یو ابزرور چې راځي به څه کوي.
الطاف احمد وایي چې د ټاکنو د کوریج لپاره به د میډیا کارکوونکي د خپلو علاقایي انفارمیشن ډپارټمنټ سره رابطه کوي او هغوی به اجازه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا رپورٹ مو واوریدو. اوس هم په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي. له نجیب امیر د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباس او د اپوزیسیون د مشر خورشید شاه ترمنځ د شپږو اونیو د سلا مشورې نه پس پخوانی مشر قاضي ناصر الملک د ملک ته نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی. دا اعلان د وزیر اعظم عباسی د اپوزیسیون د مشر خورشید شاه سپیکر سردار ایاز صادق لخوا په شریکه د یوې خبرې غونډې پر مهال وشو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د فاټا اصلاحاتي بل لاسلیک کړی. دا بل پر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی، قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی. د بل له مخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شوې. پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور نن په ټویټر پیغام کې ویلي د اړوند ادارو نه غوښتنه کړې ده چې د آی ایس آی د پخواني مشر اسد دورانی نوم ممنوع الخروج اعلان کړي. دورانی د سپیناوي لپاره د ګل په ورځ د پوځ مرکزي دفتر یا جی ایچ کیو ته غوښتل شو. میجر جنرل اسد غفور وایي یوې رسمي محکمې ته چې مشري برحاله لفټنان جنرل کوي مسؤلیت سپارل شوی چې د موضوع بشپړ تحقیقات وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له سیاسي ګوندونو غوښتلي چې په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو او اقلیتونو د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دي اقدامات وکړي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا صلاحکار محمد حنیف اکبر په مشرۍ پرون په پنډی کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کتنه کړې چې په کې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات ته عملي پلان په اړه خبرې اترې شوې. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په راتلونکي کې د شمالي کوریا لپاره د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات ویني. ټرمپ تېره ورځ په خپل ټویټر پیغام کې ویل دی پوخ باور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او یوه ورځ به یو لوی اقتصادي هیواد جوړ شي. د اسرائیلو د ملکي امنیت وزیر د جیلونو له چارواکو وغوښتي چې هغو فلسطیني بندیانو ته دې پر ټلویزیون د فوټبال د راتلونکي ورلډ کپ د کتو اجازه نه ورکوي چې د حماس غړیتوب لري.
لړن خبرونه مو واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال خبریال د ځینې پاکستانی ورځپاڼو ادارې لوستې دي چې مهم ټکي دروري.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنه به کیږي ځکه چې د پاکستان آئین کې ویل شوی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه تر اوسه د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم سلا نه شو او د موجوده حکومت موده د راتلونکي زیارت په ورځ پای ته رسی. ورسپانه لیکي چې ښکاری داسې چې لنډمهاله وزیر اعظم نوم ټاکنه به پارلماني کمیټې ته لیږل کیږي او که کمیټې هم په یو نوم سلا نه شو نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن نوم اعلانوي. ورسپانه لیکي مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په 13 اونۍ کې پارلمان نه د فاټا اصلاحاتو بل منزورولو لپاره چې په څیر ډول د یووالي مظاهره وکړه. ورله پکار دی چې د لنډمهاله وزیر اعظم نوم ټاکنې لپاره د همغه شان د یووالي مظاهره وکړي او زر تر زره د نوم اعلان کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې نن نشل کال وړاندې پاکستان ایټمی چاودنې کولو سره د اسلامي نړۍ ډومبه ایټمی قوت جوړ شوی وو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دفاع مضبوطې دوه سره سره په ملک کې جمهوریت هم مستحکم کول پکار دی او او د لنډ مهاله وزیر اعظم نوم تر اوسه نه ټاکل د افسوس وړ خبره ده. حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې خپل منځي اختلافاتو نه پرته د 1.3 مئی نه وړاندې د لنډ مهاله وزیر اعظم نوم اعلان کړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د جولای په 15 نیټه د عام انتخاباتو کولو منظوري ورکړې، کوم چې یقینا یو ښه پرمختګ دی. ورځپاڼه لیکي چې د جون په لومړۍ اونۍ کې به په مرکز او صوبو کې نگران حکومتونه په واک کې راشي او په یاد اونۍ کې به د انتخابي شیډیول اعلان هم وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سیاسي ګوندونو لا د قومي ضروریاتو تر مخه په ملک کې یو شان تعلیم نظام په خپلو ترجیحاتو کې شاملول پکار دي. دې سره سره د نړۍ نورو ملکونو سره اړیکې او ښې معاشي پالیسیانې ورله هم جوړول پکار دي چې دا شان هر یو ګوند په واک کې راشي چې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کارونه شروع کړي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې صدر لخوا د انتخاباتو نیټه ټاکلو وروسته الیکشن کمیشن له پکار دي چې د څه قسمه فشار نه په غیر په ملک کې د پاکې او رڼې ټول ټاکنې وکړي. دې سره سره د راتلونکي نگران حکومت هم ذمواري جوړیږي. که هر یو سیاسي ګوند په انتخابي عمل د اثر اندازه کېدو کوشش کوو نو هغه د ناکام کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي رادیو ان پی آر په پاکستان کې د پولیو ضد حکومتي کمپاین په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي پاکستان د پولیو پر مسله تر ډیره حده قابو موندلی، خو د دغه ناروغۍ د بشپړې خاتمې لپاره باید خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. بلخوا د امریکا غږ پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او له وجې د پام وړ شمېر خلکو د کډوالۍ موضوع راخیستل شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچاوري.
د امریکایي رادیو ان پی آر پر وپاڼه خپره شوې لیکنه وایي پاکستان له تیرو 2 کلونو راهیسې د یو پراخ کمپاین په ترڅ کې هڅې پیل کړي چې د هغه هیواد 38 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. په ټول پاکستان کې د واکسیني کارکوونکو شمیر 2,60,000 ته رسیږي چې د حفاظت ذمواري له 1,00,000 نیولې تر 2,00,000 پورې امنیتي سرتیرو ته ورکړل شوې. دا هر څه له هغه وروسته پیل شول کله چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 306 مثبتې پیښې ثبت شوې. له پاکستانه د پولیو د خاتمې پروګرام لپاره د هغه هیواد د وزیر اعظم یو سلاکار رضا فاروق ویلي همدغه وخت چې حکومت پولیو ته د یوې بیړنۍ روغتیایي مسلې په توګه وکتل. لیکنه کاږي په پاکستان کې د تیر کال په اوږدو کې د پولیو 8 پیښې ثبت شوې وې، خو روان کال یوازې 1 کس ګزڼ وهلی دی. پاکستان ویلي د پولیو ناروغۍ په بشپړه توګه خاتمې پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. لیکنه په پاکستان کې د ماشومانو د ډاکټرانو ټولنې د مشر او د پولیو ضد واکسین پروګرام د یو ملاتړي ډاکټر جمال رضا په حواله زیاتوي که پاکستان د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 0 ته د راوستو په کار کې بریالی هم شي، د یادې ناروغۍ وایرس باید خپرېدو ته پرې نه ښودل شي. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي د جګړه ځپلي افغانستان په 34 ولایتونو کې راغلی وچکالی د هغه هیواد څه د پاسه 2 میلیونه وګړي د خوراک د کمی له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ او بشري مرستو دفتر په خپل اونیز رپورټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د اوبو ذخیرو د وچېدو او بارانونو نه کېدو له وجې د هیواد په دریابونو کې د اوبو سطح ټیټه شوې او یا هم هغه په مکمله توګه وچ شوې دي. دې حالت کروندګر اړکړي چې د فصلونو کښت وځنډوي. ملګري ملتونه وایي په ځینو سیمو کې زمیندارو په خپلو ځمکو کې تخمونه وشیندل، خو پرته له دې چې د وچېدو تماشای وکړي بل څه یې نشوای کولای. لیکنه زیاتوي ملګرو ملتونو وار له مخه څه د پاسه 21,000 کسان راجستر کړي چې روانه مې میاشت په کلو کې د وچکالۍ او د کورونا لپاره د خوراکي توکو د کمی له وجې ښاري مرکزونو ته کډه شول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خوست په ګربز ولسوالۍ کې پولی ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په تیرو 10 کلونو کې افغان حکومت د دوی سیمو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د سړکونو، ښوونځیو، د څښاک د اوبو او بیا رغونې او نورو پروژو غوښتنه کوي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې غلام خان بندر سره نږدې د مخې کنډو اړوند د سرګلی کلي اوسیدونکي وایي چې د ژوندانه له لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. دوی وایي ماشومان بې تعلیم لویږي، د کلي سړک او د څښاک اوبه نه لري او هلته د بیا رغونې هیڅ ډول کار نه دی شوی. په سیمه کې قومي مشر حاجي تورخان مشال وروته وویل
سړک په برا کې مش خبره کوي، دا میز د پوره ډېر ضروري دی. کلی ورلونده دا ډېر خلک ورلونده دي،
دول سړک غلای دی دا شخصي کمپین جوړ کړی دی چې کله خوښ وي پیسې چې خوښ نه وي چې یا حیات یا شدی یا بادی دی امیش باندې امیش که د واکسین معامله وي که د ریغ رنځیر معامله وي بیا پدا پیادارو باندې پدا باندې سیر
د یاد کړي یو بل اوسیدونکی حاجی محمد رسول وایي د نوي نظام په ټوله موده کې د دوی سیمې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او ماشومان هم له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
تقریبا د شپږ کاله شي چې موږ سره هیڅ چا ته همکاري نه دو کړې. مکتب ډېر ضرورت یې نشته. دومره ضرورت یې چې تو سیخ پخپله وینې چې غرینه دي ګورګورې دي که دا د موږ بچون د دغه ګورګورې خو تستر شي دغه نو تشی جوړ شي. دا د افغانستان د سوتین کا نه جوړیږي، دا دشمن جوړیږي د افغانستان. ویلې چې تعلیم یې نشته، تجربه یې نشته، دا په چا باندې شي.
پولی ته څیرمه د سرګلي کلي د اوسیدونکو د ستونزو د لیدلو لپاره د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان هم سیمې ته ورغلی و. دا مو منله چې د مخې کنډو د سرګلي کلي اوسیدونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
دا خلک زموږ د فرضي کرښې سره په څنګ کې اوسېږي، د ژوند اساسي حقوقونه بې برخې پاتې شوي دي. نو که چېرې دغه سړک جوړ شي دلته تقریبا 216 کورنۍ دلته اوسېږي چې د دوی ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. د دوی مریضان په خپل وخت روغتون ته نه رسېږي، حتی چې دوی دپاره د څښلو اوبه هم نشته. د دې پوره باید چې دولت توجه ورکړي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې په وروستیو کلونو کې د لرې پرتو سیمو بیا رغونې ته خپله پاملرنه اړولې ده. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ځایي چارواکي به د مخې کنډو د سرګلي کلي اوسیدونکو د ستونزو د هوارولو لپاره اړوندو ادارو ته دنده وسپاري.
د سیمې ولسوال ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د دې کلي ټولې ستونزې یاداښت کړي او همداشان دوی هم کولی شي چې ولسوالۍ سره ټولې ستونزې شریکې کړي ترسو پر جدي اقدامات وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګربزو د سرحدي سیمو په شان پولي ته څیرمه د خوست د نورو سیمو خلک هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي او له افغان حکومت دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
شمالی وزیرستان ولس وای چې رزمک شوال او د تخیل د قدرتی خکلا او سیلانیانو د سیل زیونه دي، خو په تیرو او یو کلونو کې دغلته هیڅ پاملرنه حکومت نه ده کړې او د سیلانیانو سهولتونو خلاصه چې د دغې ځای خلکو ته بنیادي سهولتونه هم نشته. نو اوس دوی د ولس نه غوښتنه کوي چې د دغې سیمو ته دې خصوصي توجه ورکړي. عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي اوس کافاټا په خیبر پختونخوا ورګډیږي، نو د ترقۍ لپاره مختص فنډس کې د دولت په دغه لرې پرتو سیمو خصوصي توجه ورکړي. شمالی وزیرستان کابل خیل ویلفیر اسوسیشن غړی زاکر خان وایي رزمک شاوال او د تاخیل لا هم د ژوند بنیادی سهولتونو څخه محروم دي.
په دغه علاقې کې بری هنډره د تاسو سړې علاقې د تیرې د شپټلا سره کولینا په دغه علاقې شي بنیادی سهولیات سکول اسپیټال کمیونیکیشن سیستم مطلب دا روډ شو د بجلی شو لکه دغه شینه بالکل نو مو نشان هم ستدا اسپیشلی د رزمک تحصیل شول کدا د ټوریزم د پر مطلب اوس تر روډ شو د ریسټورنت مطلب بزنس سنټر دا شي کې راشي نو دغه خلکو هم فائدہ ورسی ټوریزم چې کوم دي دغه سیټ تاریخو کې ډېر خوشالي علاقې دي.
جمشید وزیر وای په دغه سیمو د دولت اوس توجه ورکړي او د سیلانیانو په ورتګ سره به نه یوازې دغه سیمې پر مخ ځي بلکې امن به خور شي.
تقریبا پلاس کورا کې امیر تا تقریبا 1200 عرب ریپیر روانه دي چې پابند او امیر مختلف قسم چې کوم پراجیکټس کې اوښ علاقې کې کیږي. نو امیر د ګورنمنت د دغه اپیل کې د ریکوست کې چې کوم پیسې کوم فند روشي د امیر شکه کې مې لره پر تسمې ته دا الډی مهرو په تسمې یو کچره په دا کې دته حساب ریکړه چې هغه خال کې او روزګار شي مهرومي ولر شي ور سره ور سره د پکنیک یو زبردست ځای ملاو شي. نو سټی کله جنا
شمالی وزیرستان رزمک او شاوال په قدرتی خکلا ځنګلو او یخو هواګانو مشهوره سیمې دي، خو د ځایي خلکو په وینا د دولت له پامه تر اوسه هم غورځېدلې چې تمه کړي دولت به د فاټا لپاره مختص اربونه فنډس کې به د دوی په دغه سیمو توجه ورکړي او د بنیادي سهولتونو برابرولو سره سره به دغلتا د سیلانیانو لپاره سہولتونه جوړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اتوار پر ورځ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو بل د منظوریدونو وروسته بیګاش په د خیبر ایجنسی او خیبر پختونخوا ګڼ شمېر ځوانانو د خوشحالۍ جشن ونمانځو او جلسې هم وکړه. خو بل لور ته د دغې بل د منظوریدونو مخکې یو شمېر خلکو د دې په ضد احتجاج وکړ چې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ پکې نښتې هم رامنځته شوې. نور تفصیل ته یې وړې د مین وروسته. د اتوار په ورځ په باب پیښور فلای اوور باندې ګڼ شمېر خلک جمع شوي وو او د اف سی آر ضد ترانې غږولې او په خیبر پښتونخوا کې په ورګډېدو یې خوشحالي څرګنده کړه. په دې مهال آتشبازي هم وشوه. دې لاریون ته د جشن خیبر پښتونخوا نوم ورکړل شوی وو. د باب خیبر فلای اوور د پاسه د جلسې تابع هم شوی وو چې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل اپریدي ورته وینا وکړه.
شکریا ادا کوم چې هغه په دغه تحریک کې د موږ سره کومه ملګرتیا وکړه. تاسو د خیبر پښتونخوا وګړو او پښتنو له مبارکۍ درکوم.
د دغه لاریون یو منتظم عرفان اپریدی ویل چې موږ غوښتل د دې جشن له لارې دنیا ته وخایو چې موږ په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دل غوښتل.
نو تاسو دا وکړه چې کم از کم دغه په زرګاو کې خلک زګه چې زغ نور نشم له 1000 پورې خو صرف ګاډی مرغلی دي. نو دومره خلک چې دیوځای کې جمع وي خدا حقیقت خبره او چې دا خوشحالي لري او خوشحال دي خلک.
جشن ته راغلی د لکی مروت یو تن جنید خان خپل احساسات دې ټکو کې څرګند کړل.
د دې چارو نه قانون نه راوتل او زمونږ سره رڼا کې زمونږ پښتانه په دوه کرخو جدا شوی او شکر الحمدلله په یو کرخه یو.
د پاکستان قومي اسمبلی د مې په 14مه او سینټ د مې په 15مه نیټه د فاټا د اصلاحاتو بل منظور کړ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د اتوار په ورځ منظور کړ. د غجیشن په داسې حال کې ون مانځل شو چې د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د بل د منظورۍ نه مخکې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن، فاټا ګرینډ الاینس او یو شمېر نورو ټولنو او مشرانو نو احتجاج وکړ او پولیسو سره یې نښتی هم وشوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ټاکل شوی د بلوچستان وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو مشر نن د هغې صوبې د نگران وزیر اعلی په نوم د سلا لپاره ملاقات وکړي. تر دې وړاندې دواړو مشرانو د یادې چوکۍ لپاره یو بل ته اتات نمونه ورکړي ول. په پاکستان کې اسمبلاینې د روانې میاشتې پر 1.5 خپل عیني موده پوره کوي. په داسې کې صوبې حکومت او اپوزیشن مشرانو د نگران وزیر اعلی چوکیو لپاره په نمونو مشورې پیل کړې دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عبدالرحیم زیارتوال پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی نو ځکه د اتوار په ورځ ملاقات ونسو. خو ده په ونه چې دوی به شایي نن سره وویني او پر یوه نوم به د سلا کېدو هڅه وکړي. نوموړی وویل چې په لومړي ملاقات کې دوی دواړو اته نمونه یو بل ته ورکړي ول.
جهانگیر اشرف، اسلام بطانی، ډاکټر مالک کاسی، عبدالسلام فتح خان خجر چې د چیف سیکرټری تیر شوی وو، منور خان مندوخیل، علی احمد کرد، غوث بخش باروزی او د دوی لخوا چې کوم نمونه راغلي دي په کې سیف الله مقصی، پرنس احمد علی، میر علاودین مرای، حسین بخش بنگلزی، نوابزاده امین الله لسانی، پرنس موسی جان، کامران مرتضی ایډوکیټ او داوود خان اتبلی. دا د دوی لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه هڅه کوي چې یو داسې کس نگران وزیر اعلی ونوموي چې هغه غیر جانبدار وي او په ټول ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي. البته نوموړي وویل چې پر یوه نوم سلا کېدو کې به خنډ وي. د وویل چې که دواړه په یوه کس سره سلا نه سول نو بیا به دا کار یوې کمیټې ته سپارل کېږي.
چې موږ دواړه متفق نه سو بیا به دواړه درې نامه د اپوزیشن ده د اسمبلی د ممبران او درې نامه به دوی د ټریزری بینچر ده. دا موږ ورکوو بیا به په درې ورځو کې د آئین د پروسیجر لاندې هغه خپله فیصله کوي. د دې خوا ته به موږ دوه دوه نمونه وراستو. که پر هغه دوی فیصله نه کوي نو بیا به دغه چې موږ ورلېږلي نمونه دي دا نمونه به دی الیکشن کمیشن ته دا به نو الیکشن کمیشن فیصله کی او د دوی د بیل تاکید نگران وزیر اعلی د پاره
په پاکستان کې قومي او صوبایي اسمبلیانی د مې پر یو دیرشمه نیټه خپل آئینی موده پوره کوي او د نگران حکومتونو لپاره د وزیر اعظم او اپوزیشن مشر او دا ډول په صوبو کې د وزیر اعلی او اپوزیشن مشرانو ترمنځ په یو نوم سره د سلا کېدو په اړه لیدنې لهم دوام لري. د پاکستان ټول ټاکنې به د روان کال د جولای پر 15مه نیټه کېږي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوس هم ستاسو پام راړو یو کلتوري ریپورت ته. ګوتا یا ګوتما هم د یو شمیر نورو سنگار توکو غوندې ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې له ښځو سره سره سړی هم په ګوتا کوي. سړی اکثر د سپینو زرو ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډول غمی یا کاڼي وي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کوژدې یا واده په مراسمو کې هم تبادله کیږي او په ګوتو کیږي. باز محمد عابد د ګوتې پر کلتوري ارزښت باندې دا ریپورت برابر کړی.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمې هم وایي داسې یو پښتني سنگار توکی دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپینو زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو خاري کلتور خپل کړي نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یو پالنګ کې نوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریا لودین راته وایي
ګوتمې چې زموږ خویندې وي کورونه هغه په پغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جینۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغه جینۍ په لاس کې یو جینۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمې په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبره و چې وسم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و نو چې کله ننوت یو ترورم د دیرال یا چمبه وایي نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوت. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم دومره ته م خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمې خبره وکړه یا د رنګ خبره وکړه دا لکه یو داسې عقیده ده یو داسې محبت دی دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغوی په فکري توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغوی په ځان باندې منلي دي او دا یې ازمایلي دي. نو په دې حواله سره دغسې سیزونه هغوی د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نه شي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړې وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نښې په توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نښه ده. موږ خپلو کې دغه د خبره شوې وه موږ د یو بل نه خفه شو نو ته به زما نه دا غواړې او زه به یې درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجود حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغه ته دا ورکولای شم. دا زمونږ د دوستۍ یو نقه ده او دا زه په اسقیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سینګارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
اوس هم وخت شوی دی د روجې د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو دا موضوع څېړلې چې د حامله ښځو او هغه ښځې چې بچیو ته پی یا شوده ورکوي د هغوی لپاره د روجې څه حکم دی. همداراز د سپینګیرو یا ډیرو کمزورو او زړو خلکو لپاره د روجې نیولو یا نه نیولو څه احکامات دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د محترم او ګران ورور پښتنه کړی دا چې امیدوار او باردار خزه او یا هغه خزه چې کوچنی او ماشوم ته شیدی ورکي هغه لپاره د روزي خړل روا دي کنه. دا چې خزه چې کوچنیان ته شیدی ورکي، ماشومان ته پی ورکي او یا دا چې خزه چې هغه امیدوار ای د دوی لپاره شرعاً روا دي چې هغه روزه ونه نیسي، ځکه چې په هغه یو صورت کې چې حامله خزه نو هغه تکلیف ورته ورکول کیږي او ممکنه ده چې د هغې په بچي باندې د دې له کبله منفي اثرات مرتب شي. نو دا یو شرعي عذر دی، په دې خاطر باندې هغې لپاره جایز دی چې هغه افطار وکړي او هغه روژه ونه نیسي. پاتې شوله هغه ښځه چې ماشوم ته شوده ورکوي نو هغې ته هم روا دي چې روژه ونه نیسي، ځکه د روژې په نیولو سره او د مسلسل تندی او ولګې له کبله ممکنه ده چې د ماشوم غذا کامله نه شي، او د ماشوم غذا دا یو حق دی د هغه چې هغه ته شوده ورکولی شي. په ښځه باندې دا حق دی او دا مسئله شرعیه ده چې د بنده حق د الله جل جلاله په حق باندې مخکې دی. نو په دې خاطر باندې هغې ته هم روا دي چې هغه روژه ونه نیسي، روژه وخوري، افطار وکړي او بیا وروسته څه وخت کې چې دې ته موقع په لاس ورشي قضا راوړي. که چیرې داسې چې مثلا یوه ښځه هغه د میاشتني مرض په سبب باندې یا مثلا د ماشوم د ولادت په وجه باندې یا که ماشوم ته د تی ورکولو په سبب باندې چې وروسته پسې بل ماشوم نظر کیږي، هغه نشي کولی چې مسلسل د تیر روژې قضا راوړي او بله روژه پرې راشي. نو په دې صورت کې هیڅ مشکل نه دی چې څومره یې نیولي هدې ونیسي، هغه نه بعد په آرام سره کله چې صحت اجازه ورکړله ودې نیسي. دا خبره پکې نشته، دا د الله جل جلاله له خوانه یو سهولت دی. پاتې شو هغه کسان چې هغه زاړه دي او په ډېر مشقت سره روژه نیسي. نو د مشقت د روژې هیڅ حکم خدای پاک نه دی فرمایلی چې تاسو مشقت سره روژه ونیسي او په ځان باندې مصیبت او مشقت راولي، بلکې الله جل جلاله فرمایي یرید الله بکم الیسرا، الله تعالی غواړي چې تاسو باندې اسانتیا راولي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوشش کوئ تاسو خلکو اسانتیا راولي. نو دا سړی یا دغه ښځه چې عمر یې ډېری د شیخ فانی او شیخ فانی په حکم کې دي، دوی به فدیه ورکوي. څومره چې سرسایه موږ ورکوو هماغه فدیه ده، د هرې ورځې به فدیه ورکوي. الله تعالی دې موږ او تاسو د نیک عمل توفیق راکړي، او الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
د دینی چارو لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری و چې د روژې د ځانګړې لړۍ په اړه یې خبرې کولې. اوس هم د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی و، خو دومره وخت لرو چې له نجیب عامر نه لنډ خبرونه واورو.
پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباس او د اپوزیسیون د مشر خورشید شاه ترمنځ د شپږو نیو د سلام مشورې نه پس پخوانی مشر قاضي ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د فاټا اصلاحاتي بل لاسلیک کړی. دا بل تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی، قامی اسمبلی او سینټ هم منظور کړی. د بل له مخې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوې. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور نن په ټویټر پیغام کې ویلي د اړوند ادارو نه غوښتنه کړې ده چې د آی ایس آی د پخواني مشر اسد دورانی نوم ممنع الخروج اعلان کړي. دورانی د سپیناوي لپاره د ګل په ورځ د پوز مرکزي دفتر جی ایچ کیو ته غوښتل شوی و. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له سیاسي ګوندونو غوښتي چې په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو او اقلیتونو د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکی طاهر حبیب ایډوکیټ وایي د 2006 کال نه پس په بلوچستان کې د هزارګانو هدفي وژنې زیاتې شوې او په دې وروستیو کې سوي مذهبي هم په نښه کیږي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پینډی کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په راتلونکي کې د شمالي کوریا لپاره د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات ویني. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ په ټویټر پیغام کې ویل د پوخ پاور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او یو ورځ به یو لوی اقتصادي هیواد جوړ شي. نوموړی زیاتوي چې کیم جونګ اون ورسره په دې خبره متفق دی او دا به کیږي. او د اسرایلو د ملکی امنیت وزیر د جیلونو له چارواکو غوښتي چې هغو فلسطیني بندیانو ته پر ټلویزیون د فوټبال د راتلونکي ورلډ کپ د کتو اجازه نه ورکوي چې د حماس غړیتوب لري.
خبرونه مو واوریدل او د همدې سره د اخري غړی او د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان، نجیب عامر او تخنیکی همکاري روهيلي ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورستو په همدې څپو تاسو ډیو رادیو اوریدلی شئ. خرو جماعت ولرئ.